السلام علیکم، وقت مو په خیر. د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا کارول شوي امریکایي هلیکوپټرونه چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي، اوس د نړیوالو بحثونو موضوع ګرځېدلې دي. د دې موضوع پر سیاسي او نظامي پایلو بحث به ولرو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د چټکې خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه هم لنډه مرکبه ولرو. دا د امریکا غږ د اتصال خبرونه ده. زه ګالیا رانا نورستانی یم. دغه خبرونه په څو لنډو خبرونو پیلوم. د روسیې د تاس خبری آژانس په اسلام آباد کې دغه هیواد سفیر البرت خوریوف له قوله ویلي دي چې مسکو د پاکستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لري او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره ژمن دی. هغه څرګنده کړی چې روسیه د پاکستان د تروریزم سره د مبارزې هڅو ملاتړ کوي او غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري په دې برخه کې پیاوړې شي. خوریوف ټینګار کړی چې روسیا د افغانستان په اړه د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دواړو هیوادونو ګډو هڅو ته اړتیا احساسوي. هغه وړاندیز کړی چې د مرستیال وزیرانو کچه پورې تر تخصصي مشورو باندې تمرکز وکړي تر څو د تروریستي ګواښونو په وړاندې اغیزمنې همکاري رامنځته شي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت باندې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تورونه لګولي. پاکستان وایي چې د افغانستان په خاوره کې د امریکایي پوځي تجهیزاتو شتون د امنیتي ګواښونو لامل ګرځېدلی شي. د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا وسایل په خوندي توګه ساتل شوي او د غلط استعمال لپاره هیڅ ډول اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو د نوي ورځو ځنډېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو وړاندې کولو بهیر اغېزمن شوی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویلي دي چې د شپږ سوه ګرځنده روغتیایي ډلو او مشورتي خدماتو د بندېدو سره 9 میلیونه کسانو ته د روغتیایي خدمتونو لاسرسی ته خطر پېښ شوی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د آسیا او پاسیفیک حوزې رئیس فاسو سمیت ویلي دي چې د میلیونونو خوځو او جنو ژوند د ګواښ سره مخ دی. دغه اداره د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش لپاره د بشري مرستو د دوام لپاره 308 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. که دغه بودیجه ونه منل شي نو ښځې او ماشومان به د روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که چیرې دغه شرایط بدلون ونه مومي د افغانستان په ځینو برخو کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي. او د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په دریم پرواز کې یو شمیر غیر قانوني کډوال ګوانتانامو ته لیږلي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین یون په ایکس پاڼه کې د یو مطلب په خبرولو سره ګوانتانامو ته د خپل سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې جرمني جرمي ډلې ټپلې نور په امریکا کې خوندي پناه ځای نه لري. جرمني هم دا جزئیات نه دي ورکړي چې په وروستي پرواز کې څومره کسان انتقال شوي او د دغو کسانو جرمي سابقه څه وه. د کورنی امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې تر اوسه د زیاتو جزئیاتو د وړاندې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د یو پوځي مرکز مسؤلینو چې د ګوانتانامو د اډې مدیریت په غاړه لري ویلي دي چې اوسمهال په توقیف ځایونو کې څه کم 40 کسان ساتل کیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جاپان د صدر اعظم سره د لیدنې پر مهال کړې دي او زیاته کړې چې دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې سادګي و چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریښودل. له بلې خوا طالبان وایي چې په ازبکستان کې د افغانستان د پخواني پوځ شته هلیکوپټرې چې امریکا ورکړې وي افغانستان ته وسپارل شي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتشو پوځي تجهیزاتو یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. خاغلی ترامپ دا څرګندونه د جمعې په ورځ د فبروري په 8 نیټه په سپین ماڼۍ کې د جاپان د لومړي وزیر سره په ګډه خبري غونډه کړې دي. ترامپ زیاته کړی چې د غوښتل د امریکا پاوز پیوړی وی او پر وسلو لګښت لیواله دی ځکه چې د پاوز ټول تجهیزات په امریکا کې جوړ شوی دی.
ما د خپل کار په نوم لیدو راکي پاوز بیا جوړ کړم. مونږ د کار وکړ په ډیره سادهګۍ مونږ د تجهیزاتو یو برخه په افغانستان کې پری خو چې د دې لپاره هیڅ دلیل نه وو. د میلیارډونو ډالرو په اندازه وسلې وی خو دا زموږ د وسلو یو کوچنی برخه وه.
ښاغلی ترامپ په وار وار په افغانستان که د امریکا د پوزي تجهیزاتو پر پاتې کېدو نیوکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو تایید کړي چې ازبکستان هغه و بلک هاک هلیکوپټرونه چې افغان پلوټانو په 2020 کال کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم ازبکستان ته وړي وي متحد ایالاتو ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت په ویلامه کې امریکا ته دغه الوتکو پر سپارلو اندېښنه ښودلې وایي د الوتکې د افغانستان ملکیت دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر پیټ هگسټ د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې خپل کارکونکو ته د وینا پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید د افغانستان د پیښو پر اسرائیل د اکتوبر 2 مینیټې د برید او په اوکراین کې د پیل شوې جګړې په برخو کې یو څه مسولیت واخلي. هگسټ د افغانستان د جګړې په اړه د حساب ورکول ژمنه هم وکړه.
زه کولای شم چې د امریکا د کمزوري په اړه بحث وکړم. هغه څه چې په افغانستان کې وشول مونږ باید مسولیت په غاړه واخلو. د اکتوبر په اومه نیټه چې څه شوی او یا په اوکراین کې جګړه ګډوډي هغه وخت رامنځته کیږي چې د امریکا د ځواک درک بشپړ نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر په دی وینا کې د پاوز د مورال بیرته راژوندي کول په پاوز باور بیا رغول او د غواخونو په وړاندې د مقابله لپاره د پاوزي ځواکونو په بیا رغونه ټینګار وکړ. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ په 10مه به د دغه شورا غړي په یو غونډه کې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش د ډلې د غواخونو په اړه خبرې وکړي.
افغانستان خپل د فقر سره مخ ده. داعش ته عسکرګيري په افغانستان کې ډېر ساده ده. خلک خلکو ته دوی په یو عادي اندازه باندې مشور کی کې دای شي ډېر کسان و داعش ته جذب شي. ملل متحد تشویش هم داده چې داعش په اقتصادي لحاظ باز زیر متدسرسي پیدا کړې ده چې اقتصادي بیس او منابع ډېر قوي ده.
سره ده چې طالبان تل ویلي داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري خو د طالبان د حکومت ځین نورو مخالف وسلوالو ډل ترڅنګ داعش ډله د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ښارونو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدم لیدونکو د همدې راپور په دوام د افغانستان د پخواني حکومت لخوا کارول کیدونکي امریکایي هلیکوپټرونه چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي وو یو ځل بیا د نړیوالو بحثونو موضوع ګرځېدلی دی. تازه راپورونه ښیي چې ازبکستان د افغانستان د اردو و بلک هاک هلیکوپټر متحده ایالاتو ته انتقال کړی دی. په ورته وخت کې طالبان غوښتنه کوي چې دغه هلیکوپټرونه افغانستان ته وسپارل شي. د امریکا نوی حکومت هم اعلان کړی چې د طالبانو لاسته ورغلي امریکا کای وسلیبه برته تر لاسه کړی. د دې موضوع پر سیاسي نظامی او ستراتیژیکو پایلو د قدرمن مل مسره به بس فیل کوم. د وسله لپاره مسره په خبرونه کې د جمهوریت د پاوز پونایوان اجمل ماشین والی صاحب مل دی چورته خراغ لاس وایم چې ورس پروگرام ته بخیر راغلاس ډیره مننه کوم چې مونږ ته وخت راکړی او د په دې پروگرام کې ګډون لري. د امریکا که په سر کې داسې راته وایي چې څومره تجهیزات د طالبانو لاسته لوېدلي او د امریکایي هلیکوپټرو او نورو تجهیزاتو بیرته انتقال د افغانستان پر امنیت او نظامی توازن څه اغیزه کولی شي په اوس وخت کې؟
سلام په تاسو رڼا جانې قدرمنو دونکو مننه کوم د بلنې نه. تاسو وګورئ د افغانستان نورین یا نخوالې فهرست یو وګت لیست ور جوړیږي په اوسنۍ او شرایطو کې. د امریکې د وسلوالو ځواکونو یا د نټو د وسلوالو ځواکونو مشخصا د هغو خپل حربي تخنیکي او پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې نه دي بلکې د هغو استحکامات په غځینو کې چې دوه وسیدل اولته دوه استحکامات کړي وو د مدافع لپاره او د ځان ساتل لپاره هغه استحکامات پاتې شوي. ولې په عین وخت هغه وسلې او تجهیزات او عربي تخنیک چې د افغان وسلوال پوځ ته ورکړل شو چې هغه هم د هغه د وسلې او تجهیزات دي چې د ناتو مختلف هیوادونه او په ځانګړي توګه د امریکې متحده ایالات هغه نه په ورځنۍ چارو کې په خپلو پوځي مسایلو کې عملاً ګټه پورته کوي. نو هغه یو حربي تخنیک دی چې د هغې پریښودل په افغانستان کې په داسې ډول چې هیڅ ډول تضمین موجود نه دی ډېرې پوښتنې په هماغه وخت کې هم راولاړې کړې وې او دا پوښتنې موږ د جمهوریت سقوط نه وروسته په بربند ډول باندې او په خصوصي ډول باندې په مختلفو راجیو کې مطرح کړي دي. تاسو پوهیږئ دلته موږ یوازې تجهیزاتو ته او حربي تخنیک ته پاملرنه وکړو، د هغې په څنګ کې هغه کوم بشري ظرفیت چې روزل شوی او د دغه وسلو او د دغه تجهیزاتو د استعمال لپاره، متاسفانه چې دا هم د هغه چا د واک لاندې پرېوتل شو چې د هغې په مقابل کې په 2001 کال کې نړیوالو جګړه پیل کړې وه. او په عیني ترتیب دلته هغه پوښتنې رامنځته کېږي چې د بایډن ادارې باید ځواب کړي چې هغه د دوهي هغه کوم مرموز تړون چې دی چې تر اوسه پورې د هغې تړون تقریبا ډېرې برخې نه بربندې شوي دي او نه پلي شوي دي، ولې هغه خلکو چې په هغې کې د امریکې د متحده ایالاتو لپاره ونډه درلودله تر اوسه هم د هغې تړون په پلي کېدو باندې ټینګار کوي، ولې د طالبانو د اړخ نه تر اوسه پورې د هغې تړون د پلي کېدو لپاره پرته د دې چې فرصت ورته ورکړل شو تر اوسه پورې بله کومه پایله نه ده لیدل شوې. او د بلاک پاک تر لکو پاک له باندې زه بیا هم خپله مخکنۍ خبرې باندې تاکید کوم چې کم وسلې، کم تجهیزات او حربي تخنیک چې د افغان وسلوال پوز ته سپارل شو هغه رسمن د افغانستان ملکیت دی او هغه د افغانستان وسلوال پوز پورې رسمي بڼه باندې سجل شوی و. نو دا د افغانستان ملي شتمني ده، دا هیڅوک نشي کولی چې یرغمل کړي، ولې متاسفانه دا هغې تشې نه ګاونډي هیوادونه او امریکې متحده ایالات ګټه پورته کوي چې په افغانستان کې یو مشروع او ټول بنونکی حکومت او دولت شته.
مننه کوم چې نوري سبلنی کوم رغه په قدر ملیدونکو په خبرونه کې ما سره په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باصیب هم شته دی چې ورته په خبرونه کې خراغ لاسویم. جان باصیب تاسو د خبرونه په موضوع خبري اس شه د افغانستان د امریکایي تجهیزات او د وسلو او د هلیکوپټرو د بیرته انتقال خبره کیږي. امریکا ته طالبان وایي چې دا په افغانستان کې خوندې دی، باید د افغانستان شتمنۍ دی، باید برته افغانستان ته ورکړل شي. خو وړم چې تاسو نظر په دې مینس کې ولرم چې آیا امریکا د طالبانو لوري د پاتشمی او وسلو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم عملی اقدام کولای شي، ځکه طالبانو ظاهرا ښکاروي چې لیوالتیا نه لري چې دا تجهیزات د بیرته ورکړل شي.
سلام راځي تاسو ته بلمته او ټول پارک سره د شمو مینی دلته خو ولاري ښکاری یا دا د شي طالب متحده ایالاتو سره د ټرمپ اداري سره کوم توافق کوي چې زی احتمال ډیر کم ګورم، یا به نو راځي دلته به په زور دا اصلحه اخلي ولا لاره خو نشته. خو زه فکر کوم چې کومه منځنۍ لاره به پیدا کیږي د دغې مسلې د رفع او حل دپاره. دې کې هیڅ شک نشته چې د حقوقي د نظره هماغه چې محترم شینواری صاحب ویلي دا د افغانستان شتمني ده، دا د افغانستان کې پاتې شوې اسلحه ده، اوس د هر چا نه چې پاتې دا د ایالاتو نه د ناتو نه د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان اوس د یو ملکیت کې دا د شفافیت کنه خوخیږي. خو ترامپ او دغه اداره دا د خراب اداره ده، متاسفانه د زور اداره ده، اوس د زور نه کار اخلي او اخترونه ورکوي چې دا اسلحه بیرته راکه. که اوس په څه دلیل مثلا زوس د طالب اداره نظر کې بل فرض چې موږ او تاسو اوسې دا تاسو شنو هغه څه به اوسې د افغانستان پر اس کې که دا اسلحه تاسو ولې درک په کوم بنسټ درک په کوم پرلی کې درک ما تا ما سره داسې کوم وکړلی کړی و چې د افغانستان به نه د اوسنۍ اداره و تا ته دا سلام بیرته ګرځوي په کوم اساس؟ یعنی دلته فقط په ماغه د فشار وسیله د طالبانو باندې استعمالیږي او د طالبانو نه څه انتظارات شته چې هغه به هغه بيږي چې اوسنۍ اداره کوم پالیسيګان چې لري چې یا بل تدوین په حال کې اوسي کې یا به ورته اوس ویلې اوسي کې چې دغه دغه کارونه به تاسو وکړي چې دا اصلحه ونه خورول شي په غیر دغه خو زه یعنی حقوقي کوم مخرج چې دا سلادي بیرته متحده ایالاتو ورکړ شي زین نه ویني
شنواری سپ ستاسو نظر څه ده که فرزند دغه وصلی چی یا دغه تجهیزات چې امریکای غواړي دویده چې امریکا اندیښنه لري د سیمې هیوادونه نړیوال اندیښنه لري مخکې ما په خبرونو کې هم ولوسته چې روسی چارواکي او د پاکستان چارواکي دوی دغه پاتې شویو اصلو په اکله چې ګوندي د نورو هیوادونو په خلاف وکارول شي یا د توریستي ډلو لخوا وکارول شي د نورو امنیت خراب کړي دغه ګواښ شته او همدا ګواښ د دې لامل شوی چې امریکا دغه تجهیزات خپل برتر وړي که فرزند داسې ونه شي څه فکر کوي چې پایلې به څه وي د افغانستان لپاره د طالبانو حکومت لپاره
جان باسر ته هم خرغلاس وایم بس پرته د شکه تاسو وګورئ چې هغه چې د دوی په توافقنامه کې کوم ټکو باندې چې توافق شوی او طالبانو په هغه باندې تر اوسه پورې عملی اقدامات ندی تر سره کړی او په عین ترتیب متاسفانه په افغانستان کې ګڼي ترکریزي ډلې فعال دي ولې دغه ټکی باید روښانه واوسي چې هر هغه ساحه د خوځښت او فعالیت د ترکرو ډلو په افغانستان کې د دوه اصلي جالې په پاکستان او په ایران کې او په عین ترتیب ځای لري چې وویل شي چې دغه وسلې حتی تر حماس د لپوري د سوریا کې په د نورو هیوادونو کې هم داسې رپورټونه پارشوي دي چې لیدل شوی دي او د وسلو د قاچاق پاکل دغه وسلو د قاچاق پاکل چې هغه هم سپکی وسلې دي درنې وسلې په افغانستان کې د افغانستان وسلوال پاوست نه ورته شوی د دونه ترنګري ډلې په خپل عملیاتو کې دمدغه وسلونه ګټه پورته کوي او د دغه واک او ځواک نه لري چې په دغه وسلو باندې حاکمیت ولري یا دغه وسلو او یا د حربي تخنیک په تاتلو کې دغه تضمین چې ورکړی دی دا پلی کوي بل ټکی چې پاور دی هغه دغه دی چې کچیرته دغه وسلې تجهیزات او حربي تخنیک چې دی د کومې هیوادونو نه چې افغانستان ته راغلي دي یا په کومې هیوادونو کې چې جوړ شوي دي دا اوږدمهاله قراردادونه غواړي د هغې قراردادونو نه بغیر د دې وسلو کارول هم اسانه کار نه دی اوس په لومړي سر کې وسلې به وي ولې که چېرته مهمات نه وي نو هغه وسلې نه په څه ډول باندې کېدی شي چې ګټه پورته شي په عین ترتیب زریحی وسایل چې دی یا حربي تخنیک چې دی یا امریکا وسایل چې دی د دې مینټیننس لپاره هم هغه مسلکی تخصصي ظرفیتونو ته اړتیا ده چې په دې اکله باندې د افغان وسلوال په سره دی پورا ظرفیتونه جوړ کړی ولې سره د هغه هم موږ د بهرنی هیوادونو سره د هغه نیو سره قراردادونه درلودل د دې تخنیکی معایناتو په اکله باندې او د دوامدار مینټیننس په اکله باندې په دې چارې کې پولیسې ته اړتیا پیدا کیږي هغه ته د هغې په تعلیم نامې پاک لپاره بیا کتنو ته اړتیا پیدا کیږي پرته د هغه هیوادونو نه چې هلته دا جوړ شوي دي او د هغه کمپنیو نه چې هغه ظرفیتونه لري د دې وسلو او تخنیک ته ګټه هم څوک نشي
کولی. بله مننه کوم جان باسب د شنواری صاحب خبرو ته په پام سره طالبان ولی ټینګار کوي چې د هلیکوپترونه باید افغانستان ته راوګرځول شي آیا دوی دا وړتیا لري چې له دغو هلیکوپترونو څخه سمه استفاده وکړي او هغه اندېښنې چې د نړیوالو سره د ګاونډو هیوادونو سره دي دغه اندېښنې حداقل مرفوع شي؟
ګورې دلته خو د سوال ډیر پیچلی دی دیو خو نه ډیر اسانه ده چې ووایم چې طالب دې ظرفیت نه لري طالب مشروعیت نه لري البته چې دا ټولې سمې خبرې خو دا هلیکوپټر دي نور وسایط او وسایل او تسلیحات دي دا د افغانستان شتمنۍ و او دا اوس چې په یو ډیر لوی لوبه کې متحده ایالات بارته ټیپ چې دا ګاونډي هیوادو ته د تسلیحات ولېږل شو یا مخصوصا د الوتکې اوس یې بیرته واخیستلې او څه یو څه هلته پاتې دي هیوادو ته دا یعنی یو حقوقي معامله نه ده ښاغلی اغلی نورستانی یعنی یو معقولیت هم نه لري خو که داسې وسیږي چې مثلا البته متحده ایالات د افغانستان د افغانستان مشروع حاکمیت نه دا غوښتل شي چې دا تسلیحات دي په کومو اهدافو مثلا استعمال شي.
بله
دا غوښتل شي یو بل دا تسلیحات ری اکسپورت نه کی، یعنی د امګری هیواد باندې نه خرڅی کی یا نه ورکول کیږي، په امانت دي هم نه سپارل کیږي. دا غوښتنې کول شي هغه هم په قرارداد کې باید تسجیل شوی اوسی کی. اوس دی رازی پس د درې کلونو او څه د پاسه په هوش رازی و عراق سلام دا یو رقم ته بازاري حرکت دی د اوسنۍ د خراب ادارې څخه لخوا. دې ترتیب یې بیا هم دې ټینګار کوم چې دا ګواښ اوسی کی خو مشخص دی وایي چې هوایي ګواښونه خو نه خو که ګواښ کوم هیواد ته د دغې تسلیحاتو دخوا مخامخ دی خو ودی وایي چې طالبان مثلا په دغه ځایو کې د دې سلانه څو ګټه پورته کوي د تسجیل کې هغه دی وایي روښانه دي، اما د افغانستان د سلا کاغلې دغه صلاحیت اوس متحده ایالات نه لري.
وس جان با صاحب اجازه راکې چې دغه بحث ورو را ټول کو. شینوالی صاحب غواړم ستاسو نه آخري پوښتنه ولرم چې څه فکر کوي چې ولې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغان اردو تجهیزات امریکا ته وسپارل؟ آیا دوی د نړیوالو اصولو له مخې دا کار کولی شي که دا فکر کوي چې د سیاسي فشارونو پایله وه؟ دلته بیا د دواړو هیوادونو یعنی د افغانستان او د ازبکستان یا د ګاونډیو هیوادونو اړیکې هم مطرح دي. هغه ژمنې چې دوی د دوه هیوادونو په صفت یو بل سره لري هغه هم مطرح دي. نو دا څه فکر کوي چې اصولا څنګه تاسو ارزیابي کوئ؟
تاسو ګورئ دغه چورلکه چې او کومې ثابت وزر لرونکي الوتکې چې ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړي ډول تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي، دا د افغانستان د وسلوال پاوز ملکیت او د افغان ولس شتمنۍ ده. دا پرته د شک د دې باندې رسمي اسناد موجود دي په دې کې هیڅوک هیڅ دوا ا ان انشلی کومه ده په کله هازه او د سیاسي لهازه او د نړیوالو اړیکو په بنسټ باندې. ولی ازبکستان هغه هیواد ده چې د طالبانو سره هم خي اړیکې لري. دلته شک پیدا امکان لري چې دا معاملات د طالبانو سره په امغږی باندې رامنځته شي. دویم ټکی دا دی چې د امریکې متحده ایالات دغه اووه بلاک پاک جوړلکو ته کوم اشاري ضرورت هم نه درلوده. د الوتکو مینټننس هم پوره و، دوی باید د سره مینټننس شي او بیا د الوتنو دپاره چمتووالی ونیسي. نو د دې تر شا تر اوسه پورې کوم واقعیتونه چې دي دا نه دي بربند شوي. ولې په ټوله کې زموږ ادعا د چې کله موږ مشروع دولت لرو په افغانستان دا د ازبکستان سره ده، او دا یوازې افغانستان نه ده چې داسې د ستونزو او ناورین سره مخ شوی چې هغې تجهیزات دی بل هیواد ته انتقال شوی او بیا د خپل سر باندې
بالې ډیره معنی کوم. تاسو ډیر یو مهم ټکی ته اشاره درلو د شینوري صاحب چې ممکن دا د ازبکستان او د طالبانو په همغږي امریکا ته سپارل شوی اوسي. په هر حال د جمهوریت د پاوز پخوانی ویان اجمل عمر شینوري صاحب هم داشن پخوانی ډیپلومات غوث جان باز صاحب تاسو د وخت او تحلیل څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگټن څخه په ژوندۍ بڼه.
من نه چتر اوسه پورې د سال د خبرونه سره یست. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغي د چټکې خبرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. ولې په افغانستان او پاکستان کې د دې ناروغي پیښې یو ځل بیا مخ په ډېرې دودې؟ په دې اړه د پروګرام د ملما نظر در سره شریکو. د افغانستان د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مسؤول ګلا خان ایوب صاحب چې ورته په خبرونه کې خراغلاست وایم. ایوب صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. دغه د پولیو د ناروغي پیخي ولی په افغانستان او په پاکستان کې مخ په ډيري او ستاسو ارزونه څه ده چې تاسو څنګه ارزیه کوي عوامل د دې څنګه چې په نړۍ کې افغانستان او پاکستان شاید یوازنی دوه هیوادونه وو چې د دې ناروغي پیخي ورستر بلې په کې ډيريږي.
نوستاری صاحب په پایل کې تاسو ته د تاسو تلویزیون د پردې ټول لیدونکو ته سلامونه.
علیکم سلام.
نوستاری صاحب دا خو واضح خبره ده چې افغانستان کې په دواړو هیوادونو کې واکسینونه استعمالیږي او هغه مقدار باندې چې دا ضرورت دی د پولیو د ناروغۍ مخنیوي وکړي د پولیو د ناروغیو خپرېدا بند کړي په هغه پیمانه باندې ماشومانو ته واکسینونه نه تطبیقیږي. تاسو پوهیږئ چې همدغه اوس مهال ډېری ماشومان چې دي د واکسین نه پاتې کیږي او همداسې په پاکستان کې هم هغه ماشومان چې عمر یې د واکسینولو وړ دی یا هغوی د پولیو د ناروغۍ پریدا څنګه د امرمان د واکسینه پاتې کیږي لبات امرغه نو همدا غی عمل دی چې په دغه وایرس هم په دغه
نو ولی ایوب صاحب ولی دغه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي مستونزه دقیقا چیرته ده؟
په افغانستان کې خو ستونزه دا ده چې د مخه خو تاسو په دې باندې خو ځلې تاسو ته پلمبر کی دا پولیو او یا د واکسین تخصیصین دی دا غوی نظر تاسو خپل رادیو او تلویزیون د لارې نه خلکو ته ورکړی دی نو د پولیو د ناروغۍ د بشپړ مخنیوي لپاره دا ضروري ده چې په سیمه کې یا په ټولنه کې ځینې نوي فصلو کې ماشومانو ته واکسین ورسی او دا واکسین په سلو کې 95% ماشومانو ته رسیدل او یوازې نه لاره چې دا هغه د کور په کور د ماشومانو واکسین ول دي تر څو د هر ماشوم د دانا موږ لکه داډمن شو او اوس مهال تاسو پیږئ چې د افغانستان د اسلامي امارات البته په ډیرو ځایونو کې د کور په کور د ماشومان د واکسینولو ته اجازه نه ورکړي نو په افغانستان کې خو همدغه ترکان لامل دی چې وایروس هم لا دلته په دې ټولنه کې ګرځي راکړي شتون لري نو د دې خطر خو موږ لدی نه لکه اټکلولی شو چې په 2023 کال کې هغه سمپلونه چې د پولیو لپاره اخیستل شوی دي په هغه کې یو څه لیدري شاره مثبت راغلي.
بله اوس ایوب صاحب د دې لپاره چې وخت ډېر زیات کم لرم که په یو څلوېښتو ثانیو کې راته ووایه چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه اوس په دې اړه څه ډول اقدامات کړي دي او یا هم کومو نورو هڅو ته اړتیا شته ستاسو په نظر؟
ولا تا پوښتنه خو البته د ما په اند باندې چې تاسو نه یم البته ضروري دا چې افغانستان او پاکستان د پولیو له نظره په یو دالیز کې قرار لري یعنی که په پاکستان کې د پولیو پیښې شتون ولري دا د افغانستان لپاره تهدید دی او که په افغانستان کې د پولیو پیښې شتون لري نو دا په څرګند ډول د پاکستان لپاره
ګل خان ایوب صاحب ستاسو د وخت او ارزونې څخه مننه کوم. په خیر اوسې چې په دې پروګرام کې موږ ګډون وکړ. کور ودان
تاسو دې هم کور ودان
سلامات اوسې. ډیر قدرمن لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو ملاتړ څخه مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.